اته بجې شوې. احمد چبریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اچا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې جوړې کړې. په جواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی دی، د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې جزئیات هم درسره شریکو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلابونو، تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون به په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 1500 تر 2400 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په پویو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د راتلونکي اونۍ دوشنبه، د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبې د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبې د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به یې عرفه وي. دا اختر په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ پرون وویل چې وانګ یی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژدې نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او شنبه کې شي. د ماوننګ په وینا بریکس د نویو ټوکېدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې به د کرکټ د شلو ورا نړیوال جام په ارتباط واوري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي.
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
دا ساعت 2:30 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او درسي ساعت.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړی ماتې ده. رحمان الله ګربز د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو. تر مسابقه وروسته ښاغلی ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپل هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکۍ پیغام ورکړي. د وویل
اول په ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې ستاسو بریا د کوهګا په افغانستان کې په سرور بچی دي. ډېر خلک په منځونو سره جنګي هم ته دعاګانې کوي موږ نه لرو تاسو تاسو موږ دعاګانې زما لرې دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورو ژبو بریا هم تاسو لپاره وګټو او ستاسو کوشش نمسکار وایو ډېره زیاته مننه او خوشاله اوسئ
د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز اتیا منډې جوړې کړې تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادی توري او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول هنري هم دوه وکټې واخیستې یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده د نیوزیلند په توپ بشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هندري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړې نور ټول لوبغاړي یې تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول تر لوبې وروسته مبصرې وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر په دې وکټو مات کړ دادا خبر هم کوي چې فاروقي تر اوسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېرې وکټې اخیستې دي فاروقي په تېره لوبه کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله پنځه وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسمه وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپا نیوګینی او ویست انډیز دی چې ویست انډیز سخته لوبډله ده د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړی لوبه او لومړی ماتې وه د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده سریلانکا یو سلو څلورویشت منډې کړې دي نه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي په شلو ورونو کې لوبه ختمه شوې ده اوس بنگلاديش بیټنګ کوي بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي پنځه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي څوارلسم اوور پوره شوی دی او شپږ نور اووره پاتې دي نن به د هالند او جنوبی افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخته لوبه ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي ځینې شنونکي وایي دا د دوهې د درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوي د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده په همدې حال کې د بشري حقونو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوهې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري د تهران په کوربه توپ دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی د تماس سیمایز ډلې لومړی غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغیه دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربه توپ د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننې غونډه په واقعیت کې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده
شته معلومات د څخه یې چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوهې د غونډې په خاطر د خپل دریځونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی ترڅو د یو دیوی مشترک آجندا پترس کې راتون کې غونډه ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمه هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کېږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسما په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانه نه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګری ملتونه د دوحې درېیمه غونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوې دي. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیشه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي نه ځکه د ګڼو کاندیدانو درات کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په چاکونو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټولې رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاړوي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي ثور پر دیشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتوب در قولش، یک خلطا هم در دستش. چیه ببینی که این نفسوار هم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له میرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دیخوا یو شمېر افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوي دي. چیرې تک د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه به د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتې ما چی میکنی که میری می شرمم. خو بابا زنت هست حق داره سرت.
وایي زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې. زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانې وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکه بی وی به یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل با دی خبره منل کیگی.
دی وزیت سرخ مقدر زیاد مخامخ شوی. میرمنی به ترشا روانوی او نارینه به مخ ته روان و او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخ ته ولاړ شي. یګانه دلیل زه کولای شم وایم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپل مېرمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځې ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او دغه هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له د نارینه او سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګو نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لا د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې په ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو وایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولن په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابریانې د ښځو او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی، عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کم کلچر او کم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر د پیور لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغه سي دي، او د کلچر دود د دستور موضوع هم پکې ډېر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج ده چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا غنه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله زمان دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواری پوری چې ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی، داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره مېرمنې سره په اول روانه او کوي چې نشاته مې راځي.
ذهنیت همداسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید ورسره لاړ شي. یو خدا دې شي هغه میرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا میرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې وعده ده چې میرمنه یوازې چېرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت چې خپلې مور سره میرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت لپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لاره ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې په نظر ځي چې کوم دود هغه ما داسې یو څه لیدلي. زموږ تاسو فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسه کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پښه کې روانه شي ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډېره دا مسله په دغه دود درکم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته، په شل کلنه دورې کې په کابل کې هنوز هم داسې خلک و چې میرمن به اتشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته یې بچ پلاس یو او د سړی په شاکه بروانه. اوس د دوه دلیله دوه ته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي و او ناپوه او بی سواد کورنۍ کې دا خبره ډیره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ښایي و چې نارینه ډیر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. موږ زه ښه ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درسی سم نه ویلی. دوهم خبر مغه هناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبرم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخه یې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دینه نه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جراب یې ښځه باید وکاږي، ځکه چې زه خو نفقه ودم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیانو وړي ورې وړلې کور ته، دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دې نارینه و ته ټکله ورکی وي، یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سمی وي، دوام به یې ښځو ته سمی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی لوزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو. یوه کټ یې ما ته هم ځای سم کړی وو، یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیگر همون پا مداغو کلاک جلسه لرده خبری مکرلی خالی کرتون شول ان مازدیگر هم دقل تمود دو سره ساخته و زب تناه اومده دیسه آخرم دقیقی خان تا یادم شد تمیم ماده میرمنی چی ری دیم یقی خب پخلای که به داخل که دیم او دو مجلس تا ندیسی سیر تا خان دلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تو ورتلشی چو ورق پا داخل که یو خان و دی بیچارگان خبری نیو چی چه خبر بر یا حق خمون نلی رو چی تناو که چی چوک روی میمو پا دوم نپویده چی پا دو کت که ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم رو دی خواره وی دا تنها ده از که دی میلی دی میرمن و خبر نده از پکتیا تولارم ز فرات ولارلم زمده سنور ولایتو تا شمالی تا ولارلم ما دا پا تون ولایتو کی ولیدن چه تو وقتا بدا خد بیسترینش ولا خواب دا کورون الوی دل داکتر تا چانه بولا خدا پخپل غرب نکا دی بده دار و دوهم نده غرب نکا او سد مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشه اغا که تلور کلن علکم یه باید مخی کشی دا پا دو مانا نده چه او ورده نونی ده نری نده ا باید مخی تولار شده باید پش بیت کلن نه کات یا کلن نه باید شانه پسر آوانه متاسفانه داغ نمانی لیانا نابدی چه تو مغبانده من دل شیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې طبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته ویل چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق حقوق نه و مراعات هغه وخت به هم که چېرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې وه ښځې به له اخرته ورپسې وې له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې او کو تاسو فکر کوئ دی افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیرونی نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنکړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ بنده ای داره یو توپک به این پوگاو چه مخیطه بروان واز نرینه توپک به این پوگاو خو تو تو حامله دلتا رتلیلشی تو با وقتا چه پا افغانستان که یو سرتاسری امن رانشی ثبات رانشی او یو نظام رانشی چه که که در افغانستان خلق که تاجک دهی که پختون دهی که از وقتی زانوه نوینی یو اساسی قانون چه هغا قانون چه در طول و در افغانستان و گلو تا در منل و وروی او پتولنه که در تطبیق مرجع قوی مرجعوی فرق و نکا چه در زورمند ده یا در غریب ده غریب پسر و زورمند ده که غلام که مافیت ورکه تو وقتا چه واقعی عدالت تا در خلق و حکومت را نشی رسوات بین الله نشی مو با دو ناخال و سر لاس گریوان و چه دو تا زمان نشو تا کلک که ارتم رزر پا افغانستان که یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولاخه ده ده همه شمول ده هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی خیلی کلی بدی کلی دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که در افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او درسی تیری کرپور تشید چه آغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او پا واقعت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه دن در افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان ده دو تصباتو نلری وساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کوم. دغه نسل که لاس سیوب که او کینی د افغانستان په راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یوه داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی. موږ به په درېو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځان وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په درېو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تروسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوره.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېری برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 4450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 4050 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متره پورې سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 مترو څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بار له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دشتي، جهندوم، امیران دشتي.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافیه کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافیه کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځانګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکې احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکې مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یواړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک کې د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غور سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. د 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتون هم مثبت پایل لري او هم منفي. مهاجرتون پر افغانانو مثبت او منفي اغیزه کړی دي. اول منفي اغیزه څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم باندنیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي: اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسې هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښ ونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسې تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
پزړګي بلکې دا تور جامې